السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری لرو. اول خبرونه له اسرار العالمومن نورو.
لومبے د مهم خبرونو سرټ کی پی ٹی ایف په څلور کاله پس پاکستان لخر له څخه ایستلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکونانو غږ کړی چې مظاهری ختم کړي. او د شلور جان نړیوال کرکټ کپ د 12 غوره پړاو په ترس کې نن د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه ده. اوز خبرونو تفصیل پی ٹی ایف څلور کاله پس پاکستان لخرلې څخه ایستلې دی. د پیسو د غیر قانوني لیک د ولو د ترګرې د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف پرونول پاکستان جي د هغو هیوادونو له لیست څخه ایستلې چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ایف ای ٹی ایف ادارې مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان جي لخرلې څخه ځکه لرې کړې چې د هیواد هغه څلور دیش اهداف مکمل کړی چې مقصد یې د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کول دي. لخر لیست څخه د وټلو مطلب دا شو چې پاکستان و نور د پی ټی ایف په ترزیاتې څارنې لاندې نوي. پاکستان له دې قبل په 2013 کال کې په خر لیست کې چول شوی وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوې درلودي. په یاد لیست کې شاملو هیوادونو سره بانکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نوی او سرمایه کاران ترې هم ډډه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل یو ټویټ کې د پی ټی ایف د یاد پریکړې هرکلی کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکونانو غږ کړی چې مظاهری ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. عمران خان بیګانه وخت په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې د دې میاشتې په اخر کې لانګ مارچ پیلوي او دا به تر هغه روان وي چې تر څو یې موجوده حکومت او الیکشن کمیشنر نوی لري کړی. پرون د پاکستان تحریک انصاف غړو پلویانو تر هغې وروسته د سرخال اسلام آباد کراچۍ او پیښور په ګډون په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کړي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانی په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلۍ چوکۍ لپاره نااهله کړ. د اکتوبر پر 28 د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ څلور کسیزه جرګهګۍ په خپله فیصله کې ویل چې خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی نو ځکه یې د لوړپوړي چوکۍ لپاره نه اهل کوي. د عمران خان خلاف دغه مقدمه د پاکستان اطلاعاتي حکومت دایره کړې وه. پکې پر پخوانی وزیر اعظم تور پورې شوی وو چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشخانی اخیستي او یا یې د هغو ډالیو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړي دي. په سوات او بنیر کې یو وار بیا د امن لپاره مظاهری شوي چې پکې میرمنو هم ګډون کړی دی. پرون د سوات په مدین ملم جبا او بنیر په سواړی کې د مظاهرو ګډونوالو ویل چې دوی په سیمه کې د چک پوسټو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي. د سوات په مدین کې د شوې جلسې خزینه ګډونوالو ویل دوی د امن لپاره ځکه راوتي چې له بدمدې میرمنې زیاتې غزمنې کېږي. پر دې موقع یوې مظاهره کوونکي کرن نواز مشالې ډوته وویل چې دوی غواړي له ترګري خپل تعلیم او نور حقونه وژغوري.
مونږ نه غواړو چې بیا مونږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زمونږ خراب شي. مونږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو او طالبان هغه ژوند نه مني نو مونږ د هغې خلاف راوځو.
په سوات کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وروسته له هغو د مظاهرو لړۍ پیل شوې چې په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د امن کمیټې غړي، سیاستوالان او پولیس په نښه شوي دي. بلکې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاحکار محمد علي صاحب د اکتوبر پر 18 مشالې ډوته ویلي وو چې حکومت او امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایي کوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چاته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. اوکران چې په خرسون کې یې خپلو ځوابي حملو ته دوام ورکړی دا کوي چې له روسیې د خپلو خارګوټو په بیرته نیولو کې یې پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دفتر پرون وویل چې په جنوبي خرسون سیمه کې یې 83 او شمال مشرقي خارکیف کې یې 1555 استوګنځایونه یا آبادۍ آزادې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون سیمه کې د اوکراینیو ځواکونو ځوابي حملې مخې ته روانې دي. زیلنسکي د اکتوبر په 1 د شپې مهال په خپله ویډیوي وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په خرسون کې د روسیې د وسلو په نیولو کې ښې نتیجې ورکړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د اکتوبر له لومړۍ راهیسې اوکراینی ځواکونو د روسیې څخه باندې 1.5 وسله وال ګاډي، زرګونه د ټینکونو ګولۍ او 3 توپخانی نیولې دي. دا وایي دغه وسله به زموږ د ځمکې په آزادولو کې مرسته وکړي، البته په خپلواکه توګه د دې ادعاو پخلی نشي کېدی. د شل ورځې نړیوال کرکټ کپ د 12 غوره پړاو په ترڅ کې نن نړومبۍ میچ د آسټرالیا او نیوزیلند او دوهم د افغانستان او انګلستان ترمنځ دی. آسټرالیا له نیوزیلند سره د پیښور پر وخت غرمه 12 بجې او افغانستان له انګلستان سره د پیښور پر وخت مازدیګر 4 بجې سیالي کوي. سبا د اکتوبر په 23 بیا د هندوستان او پاکستان ترمنځ میچ د پیښور پر وخت غرمه 1 بجې پیلېږي. د کرکټ شل ورځې نړیوال کپ چې په کې 14 لوبډلو برخه اخیستې د اکتوبر په 14 په آسټرالیا کې پیل شوی او پایلو او بجې د نومبر پر 13 کېږي. د اوتر دیمال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پاکستان د خپل خړ لیستا ویستې دي. معلومات ترکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند په کارکونانو غږ کړی چې مظاهرې ختم کړي. په سوات او بونیر کې د امن لپاره د مظاهرو لړۍ روانه ده. په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي د انټرنیټ نشوالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د
خیبر پختونخوا په سکولونو کې د لکانو پر تلا جینکې ولې کمی دي؟ په اړه یو استاد وایي نو رپورٹونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پرون ویل پاکستان یې له خپل خړ لیست څخه ایستې دی. په پاریس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف ای ټی ایف مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان یې ځکه له خړ لیست څخه لرې کړ چې د هیواد د ادارې هغه 24 اهداف مکمل کړي چې د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی ایف تر زیاتې سارلې نه اندې نوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل یو ټویټ کې د اف ای ټی ایف د یادې پریکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې اورو.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 1 پاکستان د هغو هیوادونو له خړ لیست وویستو چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. اف ای ټی ایف په د پاکستان لخوا د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو سپینولو او لیږد مخنیوي لپاره د پالیسۍ په ښه کولو کې د مهم پرمختګ هرکلی وکړ. په پیرس کې د 2 ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف ای ټی ایف ادارې مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له 2013 کال راهیسې د دوی په خړ لیست کې وو او نن یې ترې وویستلو. نوموړی وایي د لیست څخه پاکستان وشتل شوی دی. دا رسول هغو چې پاکستاني او چارواکو ډیر کار کړی دی. پاکستان په دوو جلا جلا کاري پلانونو کار کړی دی او په شریکه یې 24 اهداف پوره کړي دي چې دا رنګ د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. اف ای ټی ایف د دې مهم پرمختګ هرکلی کوي. د دې په نتیجه کې اوس پاکستان لا نور په موثره توګه د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو مخنیوي کولی شي.
پاکستان کې ناو مور افیکټیولی ټاکل انټی منی لانډرینګ اینڈ ټیرریزم فاینانسینګ.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې مشر ویل د هغه نیمګړتیاو وی چې د 2013 او 2021 کلونو په جون میاش کې اف ای ټی ایف پاکستان ته په ګوته کړی وی. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. پاکستان لدې قبل په 2013 کال کې په خړلس کې چول شوی وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوې درلودې. په خړلس کې شاملو هیوادونو سره بانکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نه وي او سرمایه کاران ترې هم ویریږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر د اف ای ټی ایف د یادې پریکړې هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې له خړ لیست څخه د پاکستان ویسل په تیرو کلونو کې د دوی د کلک هوډ او دوامدار هلو ځلو سپیناوی دی. نوموړي په دې لړ کې د خپل هیواد ولسی او پوځي مشرتابه ته مبارکۍ هم ورکړي دي. د پاکستان بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر پرون له پیرس څخه په خپلو خبرو کې هیله ښودلې چې له دې پریکړې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او له بهر نړۍ سره به یې اقتصادي او مالی بوختیا زیاته شي. اف ای ټی ایف د امریکا په ګډون له 30 غړو هیوادونو او دوه سیمه ییزو ډلو جوړ دی. په دې ډلو کې یو د خلیج همکاري کونسل او بل اروپایي کمیشن دی. یوازې ایران، شمالي کوریا او برما په بشپړ توګه تور لیست کې دي او دوی له اف ای ټی ایف سره له همکاري کولو انکاري دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند په کارکونانو غږ کړی چې مظاهرې ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. پرون د پاکستان تحریک انصاف غړو او پلویانو تر هغې وروسته د سرخار، اسلام آباد، کراچۍ او پېښور په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کړي دي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانی په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلی چوکۍ لپاره نااهله ګرځولې. کمیشن په پریکړه کې ویلي چې عمران خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی، نو ځکه یې د دغه چوکۍ لپاره نه اهله کوي. د عمران خان خلاف دغه مقدمه د پاکستان ائتلافي حکومت دایره کړې وه او پکې په نوموړي تور پورې شوی چې د خپلو شتمنو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشخانی اخستی او یا د هغو ډالو د خرڅولو له لارې ترلاسه کړي دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د الیکشن کمیشن د دغه پریکړه ورستو په افغاني وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې بیگانه وخته خپل کارکونانو ته د احتجاج د ختمولو ویل دي او ویل چې د دې الیکشن کمیشن او د دې حکومت پر ضد به تر هغه احتجاجونه کوي تر څو چې دوی لری کړی نه وي. زه تاسو ته د دې الیکشن کمشنر اصلیت خایم. دا هغه سړی دی چې تیر دونی مکال راسه زمو خلاف و یا اته وارې فیصله ورکړي او موږ عدالت ته چکل لاړو، عدالت په دغه فیصله واپس کړي او زمو په حق کې به فیصله وکړي، ځکه چې دغه فیصله غیر جانبدار نه وي او دا کومه مافیا چې ناسه ده د الیکشن کمشنر دغه برخه دی او تر سوچې ژوندې يم د دوی مقابله وکوم. ما تاسو ته ویلی وو تیاری وکړی او د دې میاشتې پای کې به زه لانګ مارچ اعلان کوم او دا به د دې ملک د تاریخ د ټولو لوی احتجاج وي.
انشاءالله اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا.
حکومتی اتحاد کے شامل گندونه د الیکشن کمیشن د پریکړې هکلی کړي او دا د قانون بالادستی بلل ده. د پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز، مریم اورنگزیب، رانا ثناء الله، د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندر ولی خان او نور مشرانو خپل بیانونو کې د الیکشن کمیشن پریکړه د قانون سره سما او د الیکشن کمیشن اختیار بللی دی. دوی وایي د الیکشن کمیشن پریکړه دا ثابته کړه چې عمران خان یو سند یافته غل دی او باید په سړکونو راوتلو پر ځای دی عدالت ته لاړ شي. بیگا مقام سرخار اسلام آباد کې د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان مطبوعاتو ته ویلي چې د الیکشن کمیشن پریکړې په ډاګه کړه چې عمران خان رښتینی نه وو او په غلاګانو کې ککړ وو. دا پاکستان تحریک انصاف مشران وای ستر عدالت تبا د الیکشن کمیشن د دې فیصله پر ضد زی او تم سرګندوی چې عدالت به یو وار بیا د دې په حق کې فیصله ورکړي او د الیکشن کمیشن فیصله با واپس کړی. دا پیښور اسلام آباد موټر وی د تړل وروسته بیګا د پاکستان تحریک انصاف مظاهرچیانو مشال لیډو ته ویلي چې دا پریکړه په انصاف نه ده شوې. دا چرسدې ظهور احمد وای
الیکشن کمیشن دا سی فیصله کوي او پداسې دغه کې کوي نو هغه کې خو بیا نواز شریف هم دی زرداریم دی نو بیا د انصاف فیصله کوي نو ټیک کمی چې عمران خان سره کړی خی کړی دی خو کدې نور سره بیا دا کوي نو بیا ټیک
دا چې موجوده مرکزی الیکشن کمیشنر خو عمران خان په خپل حکومت کې تاکره وو نو مظاهره کې برخه اخیستون کې سنگین خان وای
فیصله چې د میاش مخ کې محفوظه کړه و ده د الیکشن ولې کو در عوامو او دون تاوان ولې کو در سرکار دون تاوان ولې کو خو یې عمران خان په خپل دغه کې هر ځای کې خوازه ویلې چې دا زې استابلیشمنت غلط کړو ما او هغه خپل غلطي اعتراف کړی دی
په عمل دا چې د اکتوبر په شلما په افغاني وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن په دې تور نه اهل ګرځولې چې د الیکشن کمیشن ته د خپل مالی اساسو په اړه غلط بیانی کړو او اساسي نه ښکارا کړی کم چې د الیکشن کمیشن د 2018 قانون خلاف ورزی ده او بیا د پاکستان د عین دریش پیتو یو دلاندې د رښتینی پاتې نشو نو ځکه د اسمبلی سوکې او د ګوند مشرۍ لپاره نه اهل ګرځول شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په سوات او بنیر کې د امن لپاره د مظاهرو لړۍ روانه ده. پرون هم په دې لړ کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرو ګډونوالو ویلي چې هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازت ورنکړي. دوی وایي په 2008 او 2010 کلونو کې ځکه په زرګونو خلک ترهګرۍ کې مړه شول چې دوی غلې پاتې شوي. د سوات په مدین کې ښځو هم د امن لپاره په جوړه شوې جلسه کې ګډون وکړ. دوی وویل چې د امن لپاره ځکه راوتي دي چې له ترهګرۍ خپل تعلیم او نور حقونه وژغوري. په سوات کې له 1300 میاشتو رایسه روسته لاغو د مظاهرو لړۍ پیل شوه چې په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د امن کمیټې غړي، سیاستوالان او پولیس پنخه شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وايي امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیچاته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازت نه ورکوي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهرچیانو په آواز پیلېږي.
د سوات په مدین او ملمجبه کې د بنیر په سواړی کې ځای ولس د امن لپاره جوړ کړی شوی مظاهرو ته د سیمې سیاسي او سماجي مشرانو ویل چې دې سیمو کې نور بد امنی نه مني.
دهشتګردي مرد آباد او د دهشتګردو فیسیلیټیټر او د هغې سهولتکار نه منو، په یو صورت نه منو.
د سوات په مدین بازار کې راجمشي په زرګونو ځای اوسیدونکو 100 ساعته مرکزی سړک بند کړی و. مظاهرې ته د خوازخیلي اوسیدونکو ځای یو مشر بچا ګل اویل چې دوی په سوات کې داسې امن غواړي لکه چې کال 2009 وړاندې دې سیمو کې وو. د مدین په مظاهره کې جدا د سیمې یو سو پیغلو هم په داسې حال کې ګډون وکړو چې لاسونو کې د امن په اړه لیک چاټونه راغستی ول. د کې ځای اوسیدونکي کیرن نواز وای چې ډیری ملګری داسې مظاهرو کې ګډون او وینا کول غواړي خو د پښتنو د کلتور نه مجبور دي.
د شتګردي لهر کم دې د ډیر زیات اثر چې دی هغه څنګه په خزو باندې پیږي د سړو په لحاظ سره. نو موږ راوتی یو چې د خزو غږ چې دی هغه پورته کو، د خزو لپاره غږ پورته کو، د خزو د تعلیم لپاره، د خزو د کریر لپاره. موږ نه غواړو چې بیا موږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زموږ خراب شي. موږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو، بل یو آیډینټیټی جوړول غواړو. د هغې نه بغیر ژوند چې دی هغه خو څه ژوند نه دی او طالبان هغه ژوند نه مني. نو موږ د هغې خلاف ته وځو.
د مدین امن مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد حنیف قیس نه چې دا پښتنو شو چې کال 2008 کې ځای اوسیدونکو د امر د امن لپاره لوی او زیاتې مظاهره نه وکړي اوس ولي کوي. نو دی وای
مونږ ته دغه پته نه و چې دا زمون خلاف یو سازش روان دی. هغه سازش بې نقاب شو، هغه خلکو ولیدو، اوس خلک هغه ته نه دي تیار او زمون عمرونه دې ته رسیدلې. خو نوې نسل په دغه ګولو کې په دغه وینو زو کې را پیدا شول شو، هر تپا تڑا کنن دیورا بیدار نه جدا بدل دی ردیو مستقبل تباہ کیگی نو بیا دا بشان حالات امکان نشته چې راشي تر څو چې دا ځوانان ټول یو په یو قتل کړي نه وي.
سوات بنیر شنگلا در کے لہاغی رستا دا امن لپارا مظاہرے شروع شوے چھے در کے وسلوالو زائی دا صوبائی اسمبلی غڑے پا ڈزو جو بلکڑو سوات کے دا امن کمیٹے غڑی پندہ خشول بلخوا صوبائی او مرکزی حکومتوں نے وای چې سوات کې دا وخت وسلوال نشتا او بیرته تلی بیا په سوات کې پولیس او فوج هم په ځای شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شي. له وزیرستان نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر روانه میاشت په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 30 لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي چې 40 لکه د قبایلي ضلعو نه دي او باید په دې اړه په اسمبلی کې بحث وشي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د تیر کال د یوې سروې تر مخه تر ټولو زیات د شمالي وزیرستان او باجوړ ضلعو ماشومان لسکولونو بهر دي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دې اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. نور تفصیل له فرخندې اسد ناورو.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 10 لکه د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 16 کلونو پورې دي. په دغو کې څه باندې 70% ماشومان انجونې او نږدې 90% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نه سي. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو وای هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
ابھی کی سہولیات نہیں دی بول کری سہولیات مراد مطلب حوالے سے رہے چکن گائے کے میڈل یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت ہوئی تو کہیں یہ رشتہ مسئلے کے ہم آئی کا تو باجو زندہ کے بغیر اسکولوں کمے دے دھاوی لکھوا لے دے.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ وہ سروے کے ویل بوچ چھ پا باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشمار اسکول نتا نسی تا سروے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پہ ځینو نورو ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرح کمه ده. د سوابۍ د سرکاري پرایمري سکول یو استاد خدیجه بیبی مشال ریډیو ته وایي ډېرې کورنۍ د امنیت د خرابې وضع له وجې هم خپلې لوریانې لرې سکولونو ته نه پرېږدي.
تعلیم سهولت لکه زیات نورو پلاران چې د جینکو د سیکیورټي په وجه باندې خپل ماشومان سکولونو ته نه رالېږي لکه د جینکو د پاره لکه خطرات ډېرې کنه حالات معلوم.
امیر کلام وزیر لخوا په صوبائی اسمبلی کې په جمع کړل شوی تحریک التوا کې ویل شوی دی چې شپږ شپېته فیصد ماشومان په شمالي وزیرستان کې، یو شپېته فیصد په جنوبي وزیرستان، په کورما او ورکزو کې 30% او په خیبر او مومندو کې 50% ماشومان سکولونو ته نه سي. د مومندو د غلنۍ د جینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا بی بی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میڈل او ہائی اسکولونو ته نشټوالی له وجې له اسکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وایي هلته پرایمری اسکول نه داغه نه مخکې کا د دې میڈل اسکول یا ہائی اسکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی هلته بیا بیا د خپل ماشومان نه لګي. بیا د دې ارلی میریجز والا خبره ده چې ډیر وسیله لا 12 کال او دونه پنځم په 5th پورې یا 6th پورې سبق وایي هغه نه پس د دې میریجز والا دی مالته.
دغه سروه تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم جینکو تعلیمی شرح ټیټه ده. د مردان دیو سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي
خبر هم ده چې لکه اوس فرض کړه د پرایمري سکولونه دستا زموږ د کور خوا ته یې دا خوډیری ناغه کې ماشومان سبق وای بیا هغه ماشوم چې دی نه پرایمري نه میډل سکول ته ځي نو هغه داغه نه ډیر زیات لري دی هغه سکول. زموږ خو جینکه بس موږ پښتانه خو دې ته پرېفر کوو چې داسې به وکو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وي نه غجن کې مونږ مدرسه کې داخلي کو خو مونږ ولا یا د غریبې د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دې مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د اسکول میډل چې کوم دې هغه یا د دې د کلي نه هغه سړک ته دی یا هغه لري دی یا د دې ملګري نشته نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لري نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي شابان وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سهولتونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په هرو درو میاشتو کې یو ځل د پرایمری سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته 2000 روپۍ او هلکانو ته 1500 روپۍ ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې له کبله زده کوونکي کاروباریان او نور خلک له مسلو سره مخامخ دي. بلخوا انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ ممکنه پیښو د مخنیوي په هدف یې انټرنیټ بند کړی خو دوی د دوی په خبره ډیر ځل به بحال کړل شي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د 13 میاشتې راهاسې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د کانیګورم سیمې یو مشر عارف زمان برکی په دغې باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
وزیرستان شې د 13 میاشتې نه موبایل سیګنل دا هم بند دي او سره انټرنیټ دا دوی سره مسلې دي. وزیرستان شې کوم سکولین دي یا کالجین دي نو هغه نه چې دا انټرنیټ سلسله بند شي نو د دې غدې نه چې کوم آی ټي کلاسز دي دا یې ضایع شول نو غټ نقصان هم د تعلیم کېږي. دوم خبره دا ده چې د مېزو کاروبار چې کوم دی هغه هم د ټانک و د ډي خان سره د دغې نه میډیسن هم د دغې نه درېمي د خوراک څوک سامان هم د دغې نه درېمي نو د مېزو د کاروباري حضرات د دغې خلکو سره رابطې نه کېږي. د خپل وطن هغې خلکې د پوره چې حکیم په بهار باندې پنډي شي کور ولې سره د بال بچ سره د هغې ربط د بحال کولې د پوره د کاروبار سلسلې د چلولې د پوره او د میشه په سکولینه کښې د آی ټي کلاسز د اخېستلې د پوره زه حکومت نه دا غوښتنه کوه چې انټرنیټ سهولت دا زر تر زر بحال کړو.
د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکی خبریال نصیر اعظم وایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ او د موبایل سیګنلې بندش خبریالون هم د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ټول جنوبي وزیرستان شیک هغه اپر دای کا لوور دای د کمیونیکیشن ایز ذریعہ نشته دای بیا ته را د مسیدو په علاقے کې شو مکمل باند دای د خپل علاقې ته وا ته لوړ شه زل ادا ته لوړ شه ماکین ته لوړ شه سروے کې ته لوړ شه بار و مولا خان سروي کوټ کې ته لوړ ام می ژه یغه علاقې نه رودری می رپورٹ لا جل تا مشتان کو ډی خان ته رودری می دا ته چیر ته نت سہولت ته چیر ټلیفون سہولت ته تنظیمیا سکیورټی وجوهات نمبر کوي دا هو جواز نه دای بیا د می ژه د سکیورټی ادارې سره پورا دی دا پولیس سره شي دی پورا دا انټیلیجنس ادارې سره شي پورا دی دا ادارې چار څو شي دغه په موجودګی کې یو واقعیا کیږي.
خو د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د انتظامیا کوشش دی چې د خلکې د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی.
دا 3G 4G بالکل ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن په خپل لیول باندې چې کم کم فورمز دی هغه ته وینا هم کړی دا د ریسټوریشن لپاره اور کیس هم ټیک اپ کړی دی چې کوم هایر فورمز دین واغی نوټس واغستو د ایشو اور وی ویل چې ان شاء الله کنسرن چې کوم ارګنایزیشنز دی د ای ٹی اے یا چې کوم نور د سیګنل حواله سره ډپارټمنټ سی نو هغه سره به کیس ټیک اپ کوي. امید لرو چې د میاش یو نیمه دا کیسه چې کوم دی ریزولف شي او د 3G 4G والا کیسه حل شي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې د موبایل او انټرنیټ سہولت بحالی د پورا دوی وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړی دي خو په سیمه کښې یې پوځي او د انتظامیا چارواکي دوی ته د انټرنیټ سہولت بحال کولو کښې سنجیده نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه لا اسرار لمومن.
پیټی په څلور کاله پس پاکستان له خړلې څخه ایستلې ده. د پیسو د غیر قانوني لیږدولو د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې پیټی په پرنوول پاکستان د هغو هیوادونو له لیست څخه ویشل چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د پیټی په ادارې مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان چې له خړلې څخه ځکه لرې کړ چې د هیواد هغه څلور دېرش اهداف مکمل کړي چې مقصد یې د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کول وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکنانو غږ کړی چې مظاهرې ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. عمران خان بیګانه وخته په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې د دې میاشتې په اخره کې لانګ مارچ پیلوي او دا به تر هغه روان چې تر څو یې موجوده حکومت او الیکشن کمیشنر نوې لرې کړي. پرون د پاکستان ترک انصاف غړو پلویانو تر هغې وروسته د سر فیصله آباد کراچی او پیرپور په ګډون په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کړي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانې په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره نااهل کړ. په سوات او بونیر کې یو وار بیا د عمل لپاره مظاهره شوې چې پکې میرمنو هم ګډون کړی دی. پرون د سوات په مدین مالم جبا او بونیر په سواړی کې د مظاهرو ګډونوال ویل چې دوی په سیمه کې د چکپوستو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي. د سوات په مدین کې د شو جلسې خزینه ګډونوال وویل دوی د عمل لپاره ځکه راوته چې له بدن میرمنې زیاتې اغېزمنې کېږي. بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کوششونه کوي. او د شلوج نړیوال کرکټ د دورز غوره پړاو په ترڅ کې نن لومړی میچ د آسټرېلیا او نیوزیلند او دوهم د افغانستان او انګلستان ترمنځ دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار المومن درته وړاندې کړل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان پر غوي تور پورې کوي چې هیواد یې له ژور بحران سره مخامخ کړی دی. یو شمیر کتونکو بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د طالبانو د نن هم داسې چارواکي شته چې له حالاتو راضي نه دي. نړیوالو د طالبانو له سباندې 14 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نړیوال له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي او په واک کې نور افغانان هم شریک کړي. تفصیل په دې رپورت کې
تاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه په لنډ راتلونکو کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره د کتنې پر مهال د سیشن به پورس وکړ. عبداللهیان وویل چې هیواد به د افغانستان د ثبات او سولې لپاره هڅې وکړي او له خپلو شته امکاناتو به استفاده وکړي. د دې غونډې د جوړېدو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو تهران تیر کال دغه شپې ورځې د افغانستان لپاره د ورته غونډې کوربه و. په هغه غونډه کې برخوالو په افغانستان کې له طالبانو وغوښتل چې د هیڅ ګاونډي امنیت ته باید خطر پیش نه کړي او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ایران وایي چې په را روانې غونډې کې به هم پر دې موضوعاتو ټینګار وشي. د ولسمشر پخواني سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان مخکینی سفیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال وویل چې له ملایانو پرته نور هم باید په حکومت کې وي چې ټول شمول شي.
که مشوره هم رانیسي پکې ملا ناستي، که چوکۍ تقسیمېږي ملا ته ورکي، ملا ته ډېر په احترام سره. ولې ملا خو هر کار نه شي کېدلی، د هر کار توان خو نه لري، تو ملي شورا نه لري، په داخلي جرګې خیمه کې چې راټولې هماغه ملایان راټولې، او ملایان ما د خپل ټیپ ملایان راټولې، د خپل فکر ملایان راټولې. هغه چې ستا سره موافق نه دی هغه ملا هم نه راغواړي. نو همه شمولیت دغه معنا لري.
طالبان بیا استدلال کوي چې حکومت ټول شمول دی، خو د دوی د واکمنۍ له څه باندې 14 میاشتو راوروسته د طالبانو دننه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوس په ښکاره وایي چې د دوی حکومت ستونزې لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ملت سم خدمت وکړي.
ملت په دې نه دی کنې دا به سر سره خلاصو، موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی، ماش مو یو توری نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسېږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
طالبانو چې پروسش کال د اګست په 15مه کابل ونیو، په پیل کې به د سونسو جرړې په نورو کلی دي. تیر کال د اکتوبر په 6مه په ماسکو کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه، د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د رئیس الوزرا دوهم مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوله. د هغه وخت پر دې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني.
اگر حکومت جدید په رسمیت شناخت نه شواد،
که چیرته نوی حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي او ملاتړ یې ونه شي، دلته تاوان هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي هغوی پیاوړي کیږي.
له طالبانو سره په تیر څه باندې یوه کال کې په ځینو ځایونو کې لکه پنجشیر، اندراب، بدخشان او یو شمېر نورو سیمو کې وسلوالې نښتې شوي دي. ځینو سیاستوالو بیا ټینګار کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده، لکه د سولې او عدالت غورځنګ چې د اکتوبر په 15مه خپل موجودیت د یوې آنلاین غونډې په ترڅ کې له ترکیې څخه اعلان کړ. د دې غورځنګ یو مشر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر دی. د وویل
ما در تداوم جنگ رای حل نمیبینیم، تحت هر عنوانی که باش
موږ د جګړې په دوام کې حل لاره نه وینو، که په هر نوم او د هر چا لخوا وي. دوهم، موږ د یو نظام په تداوم کې چې ملي او نړیوال مشروعیت ونه لري دوامدار سولې ته نشو رسیدلی.
طالبانو تر اوسه نه له مخالفو وسلوالو سره نه هم له هغو سیاستوالو سره چې جګړه د حل لار نه ویني خبرو ته چمتووالی ښکاره کړی دی. په سیمه ییزه کچه د افغانستان لپاره په شاوخوا یوه کال کې په ایران، پاکستان، روسیا او چین کې غونډې جوړې شوې دي او په دې ټولو غونډو کې پر طالبانو ټینګار شوی چې نور افغانان هم په واک کې شریک کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او د روس ولسمشر په دې وروستیو کې جنرال سرګی سوروویکین په یوکرین کې د روسي ځواکونو د کمانډان په توګه ټاکلې ده. دا جنرال په 2000 کال کې د بشري حقوقو د سار سازمان د شام په ادلب ولایت کې د روس د پوز د بمباریو پر مهال په پراخو بشري سرغړونو تورن کړی دی. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
سرګی سوروویکین هغه جنرال چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې ستراتیژي په اوکران کې پلي کوي، د بشري حقوقو د څار د سازمان د یو راپور په اساس په تاوتریخوالي او وحشیګرۍ کې نوم لري. د راپور لمخه جنرال سوروویکین په سوریا کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې پر ملکی وګړو په بمباری او په 1991 کال کې په مسکو کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف پر ضد د ناکامې پوځي کودتا چې د شوروي پر ضد یې چټک کړل د شندولو پر مهال د دریو ملکیانو په وژنه کې ونډه لرله. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکوي چې په یو بمی حمله کې د کریمیا د ټاپو وزمې او اوکراین ترمنځ د ستراتیژیک پلان له الوزولو چې له کبله یې روسي ځواکونه له لوجستیکي خنډونو سره مخامخ شول او همدارس په اوکراین کې د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته شپږ 50 کلن سوروویکین په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی. د پوځي چارو د شنون کې احمد جان اندړ په باور د جنرال سوروویکین ټاکنه به دا جګړه اوږده کړي.
د روسیې دا عمل د دې سرګندوی کې چې دوی غواړي په اوکراین کې هم د ظلم، وحشت او بربریت د لارې بریا لاسته راوړي. نوموړی جنرال چې په سوریه کې هم ډېر وحشت او ظلم کړی ده او یو د ناقصینو د حقوق بشر څخه حسابېږي او همداسې په 1991 کې کومه کودتا چې د میخائیل ګورباچوف په ضد وشوه هلته هم ځینې اعتراض کوونکي وژلي دي. زه باور لرم د دغسې قمندانانو ټاکل د جنګ دغه لړۍ نوره هم اوږده کوي.
د روسي رسنیو د راپورونو لمخې سوروکین ظاهرا د ترلاس لاندې همکارانو په منځ کې ډیر محبوبیت نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې هغه خپل ترلاس لاندې یو پوځي وهلی ټکولی او یو بل یې په ډزو وژلی دی، خو څېړونکو په دواړو مواردو کې د سرغړونو شواهد نه دي موندلي. مګر په عین حال کې د چچینیا دیکتاتور مشر رمضان قادروف نوموړی د یو واقعي او ځواکمن جنرال په توګه ستایلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د بشري حقوقو د څار سازمان په 2000 کال کې په خپل یو راپور کې سوروکین د ولادیمیر پوتین او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ترڅنګ د سوریې په ادلب ولایت کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر مهال له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړی دی. روسیې په وروستیو څو اونیو کې په ټول اوکراین کې مرګونو حملو ته زور ورکړی چې د پوتین په وینا هدف یې په اوکراین کې د انرژۍ د تاسیساتو د بنسټونو او د پوځ د قومندې د مرکزونو لمینځ وړل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان سینیټ د هغه قانون منځوري ورکړی چې لمخې د پولیسو یا بلې ادارې سره نیول شو کسانو باندې جنسي تیرې زورونه یا وژنه جرم ګرځولې. سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته ویلي د قانون نه زیات په دې عمل درآمد ضروري دی او عوام پرې بیدارول پکار دي. قانون پوهان وایي دا به هم مجرم ثابتوي چې د باندې تشدد شوی دی او کنه. بلخوا قومي اسمبلی هم په یو ترمیم کې ویلي د اسمبلی د سپیکر اجازت نه بغیر به د اسمبلی غړي هیڅوک نشي نیولی. شانواز ترګزی له معلوماتو سره.
سینیټ ته یو وګړي د پولیسو یا بلې ادارې سره په حراست کې هر رقم زورونه د ناقانونه ګرځولو قانون منظور کړي. د اکتوبر په 10 د منظور شوی قانون چې نومي زورونه او په حراست کې وژنه قانون 2022 دی د قومي اسمبلی نه وړاندې منظور شوی. د پاکستان پیپلز ګوند غړي او سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته د اکتوبر په 20 وویل تر ټولو اول پوره په پوره عمل درآمد ضروری دی.
داغه غټار چرکی دلو داغه وال چې دین هغه بس وی ولی چې کلم هغه بیا د جج مخه تراغله دین جج ورته ویلی دی چې یاره ما خدا شیز منل دی اکسپټ کړی مې ده. خو چونکه زما باندې دومره تشدد شوی نو کم بلونه چې پاس کیږي یا کم قانون سازی چې په دې ملک کیږي زما په خیال د هغه قانون سازی امپلیمنټیشن او د هغه قانون سازی نه عوام خبرول چې کوم دی دا ډیر ضروری وي.
دغه قانون ځنی خبرې چې میډیا کې رپورټ شوی تر مخې ویل شوی که د یو چا په حراست کې وژنه وشوه یا ور باندې جنسي تیری وشو یا وځورول شو دا به جرم یو د دې مخنیوي به کیږي. د مشال ریډیو د تور ورځې وړاندې د یو خبر سره سم بلوچستان کې هم داسې یو پیښه شوه چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډی په یو نښته کې څلور بلوچان وژلي. دغه داری ویلو دغه تنان مشکوکه وسله والو د بلوچانو د منځل لپاره کار کوونکي تنظیم ورستو دغه تور پورې کړ چې ګین دغه تنان چې په کتابوش وسیم نوم یو تن هم شامل وو پخوا ورک شوی او د سی ټی ډی خطه جالی ده. مانا دا چې دا د دوی په کسټډي او یا حراست کې وژل شوی دی. د اکتوبر په 14 د سینیټ د غړي اعظم سواتی یو ویډیو هم په سوشل میډیا خوره شوی و چې نوموړي پکې د اسلام آباد پولیس نیولې دی او ګاډي کې کېنوي. په ګاډي کې د کېناستو وړاندې اعظم سواتی د ځینو ولاړو تنانو سره هم خبرې کړې وې. دی وایي په ما چې کوم تشدد شوی هغه ایجنسو کړی زما یې جامع خوا کړې وې رانه. خلکو ته وایم چې ستاسو به دا حشر وي زه یې په یو ټویټ گرفتاره کړی یم. په 12 اکتوبر اعظم سواتی د عدالت په یو فیصله یو ټویټ کړو چې پکې د پوز د مشر جاوید قمر باجوا په نوم سر مخاطب کړو او ځینې متنازعه خبرې لیکلې وي. نو موري دا داوا کړو چې دی په دغه ټویټ نیولې دي اعظم سواتی له هم بندي دي. نو آیا که یو څوک داوا وکړي چې په دغه تشدد شوی نو دی وای ثابتوي او که څنګه؟ د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدي د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
سړی اریسټ کېدو نه بعد ته چې کوم کسټډي راځي یا ریمانډ باندې دی فالو کوي څنګه د دې ویډیو جوړیږي د چې کوم ځای کې سچویشن کې سني دا ټول خبرې شو پر نه کلیریفای شوی صرف دا ویل چې را پنیشمنت پکار دی یو سړی سزا به دوری نو ته دې هغه شان یو ګری ایریا به پاتې شي وي کوم به پاتې شي.
هم د اکتوبر په 10 په قومي اسمبلی کوم یو دغه شان قانون منظور شوی چې پکې ویل شوی هر کله کې کوم جرم کې د اسمبلی کوم غړی نیول ضروری وي نیون کې به نیغ په نیغه نشینولې بلکې د اسمبلی د سپیکر به اول منظور غواړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر مملکت او وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په هیواد کې په راتلونکي ژمي کې به په ملک کې بیا د ګیسو کمی وي. په کورونو او هوټلو کې د پخلي لپاره ګیس استعمالوونکي بیا وایي که یخنی وي او که ګرمي دوی د ګیسو د کمی له وجې د سختو ستونزو سره مخامخ وي. په دې اړه د پېښور نه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د پاکستان وفاقي وزیر مملکت مصدق ملک وای چې د یخنۍ شروع کېدو وروسته د سخت موسمي حالاتو له وجې د تیر کلونو په شان دا ځل هم ملک کې د ګیس بحران کېدې شي او ولس ته پدې خبر وي. د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم هر کال د ګیس د کمی او لوډ شډنګ له وجې خلق د ستونزو سره مخ وي. په کورونو کې د ګیس استعمالوونکي وای کورونو کې زنانو ته د پخلي په وخت ګیسونه نه وي. واجد علي زیاتوي
دا ګیس ډیره غټه مسله ده زمونږ په کورونو کې. هغه کې مونږ واړه سلینډر اغستې واړه جسار سکول ته ځي مونږ هغه سکولونو د پاره وړو به د پاره مونږ سلینډر اغستې دي هغه مونږ استعمال او ډیره غټه مسله ده زمونږ د دې ګیس.
دغه ډول هوټلونو والا هم دغه ګیلې کوي چې تیر څو کلونو راسي دوی ته ګیس ناراضي او دوی د ګیس په ځای په لرګو او خشاکونو په پخلي کولو مجبور شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د هوټلونو د سازمان یو غړی اسف خان وایي
ګیس مسله خو د ډیر وخت نه روانه تقریبا 7-8 سال شو په جیمی کې خود سره نه مونږه ډېر استعمالو خشاک کنه او اوس خو دا دویم کال دی مکمل نه دی ته ساره می د غربي وی د مو کو د رستورانت روزګار دی مو کو ډیر زیات افیکټ کړی او مو بس ګیس ختم کوسا او دوی مدا چې کورونو کې بالکل نشتا سہار معشمات ہم ڈی تکلیف تھی نو بس سہار معشمات اسکول جزی نو لنچ اسکول دا پارا ہوا لنچ تیار ہونا ہم پسلنڈر والا پکنے کے
خو بیا د پټرولیم او انرژي وفاقي وزیر مملکت مصدق ملک د اکتوبر په 19 سرخار اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې د وزیر اعظم شهباز شریف دا هدایت دي چې د اولس د ستونزو کمول لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي او د ګیس کمی لري کول لپاره خاص کر کورونو ته د شپو ورځو کې د ایل پی جی یعنی په سلندرو کې استعمالوونکي ګیسونه ورکولو بندوبست وکړي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې غړو سوسو واره د حکومت نه غوښتنې کړي چې دې صبح کې د ضرورت تسیوا خوشا 1500 ایم ایم بی ٹی یو قدرتی گیس پیدا کیږي او د دې صبح ضرورت د 300 ایم ایم بی ٹی یو نه هم کم دی. نو باید اول د دې صبح د گیس ضرورت پوره کړی شي او د هغې وروسته دی د ملک نور برخو ته ورکړل شي. خو تیر وختونو کې مرکزی حکومت دا دریس پل کړی چې ملک کې دا وخت د گیس پیداوار کم او استعمال سیوا دی چې له وجې د گیس لوډ شډنګ کیږي. خو وايي نور ملکونو سره لوزنامې کړي او زر به په دې کمی قابو مومي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تماس او د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د نظم ادارو په یو ګډه سروې کې ویلي چې سخ کال د پشکال او رختونو او وروسته راغلو سیلابونو د بلوچستان 30% کښتونه او 10% باغونه اغیزمن کړي دي. د پاکستان حکومت په غیواد کې تر سیلابونو وروسته له نړیوالو د مرستو خواست کړو. د امریکا او جرمني په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو ادارو له پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې کړې دي. خو د بلوچستان کروندګر وایي چې لاغوی سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پی ډی می او د ملګرو ملتونو د بشري چارو لپاره د تماس ادارې په ګډ سروې کې ویلي چې د تیر په شکال یا وسی ورشتونو د بلوچستان 30% کښتونه او 30% باغونو ته زیان اړولی دی. سروې کې ویل شوي چې ورشتونو د یاد شبې لسبیلې جلمکسی پشین کښتونه او د کلاسیفلا خاران او پشین باغونه اغیزمن کړي دي. د سروې له مخه چې په کښتونو کې پیاز، ټماټر، پامبا، دالونه او باغونو کې د خورما، مړو یا سیبو باغونه اغیزمن شوي دي. په سروې کې دا هم ویل شوي چې د باغونو او کښتونو فصلونه منډۍ ته رسولو سړکان 50% خراب شوي دي چې له کبله پر وخت فصلونه منډۍ ته نه رسېدل او د هیواد یو شمېر سیمې د خوراکي توکو د ستونزو سره مخ وې. د توبې کاکړۍ و کروندګر نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د ورشتونو له کبله لارې بندې وې چې فصلونه منډوی ته پر وخت نه رسېدل ځکه خو هغوی تاواني سوي دي.
لارې بندیز داسې و چې زموږ د سیبو سیزنو یعنې د سیبو په سیزن کې موږ ته شالۍ نه پیدا کېدلې. شالۍ پیدا شو مثال په 3 لک روپۍ موږ ته ګاډۍ پوچ موږ به ګاډۍ موږ په اتیازره پاویا زره اخسر دا ټیم چې د پلاټ د لار د بندش د وجه څخه عمر ته گاډی ته څلور لکه بدره لکه بدونیم لکه څنګه به برابر اسو دغه ترابو دغه تر مزران مزران نه پیدا کېدل مطلب دا عمر ته ګران سو دغه رقم چې زموږ کوم استونج معنا د وړو ژوند ست تر کړې ټو تر شاله یو تر می خو تر مزدور هر شی څلور ګونه سولو او بل خاطر ازم چې زموږ شی مطلب دومره نقصان دی سو چې مطلب د گاډی د لارې د بندش د وجه زموږ شی په باغو کې راسته سول
د کلابدلا مسیزی و کروندګر عبدالروف خاکسار مشال ریډو ته وویل چې په سیمه کې د ورشتون لکبلا د مړو یا سیبو باغونه اغیزمن سوي دي خو د حکومت لخوا تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوي.
زما خپل باغ یعنی زما کوم کاګان یا زموږ د کلي باغونه شولو د مینځه ولاړل ډیر تاوانونه وسو د سیب کم نقصانات یا د پالیزو یا د ټماټرو کم نقصانات چې وسو په دې کې د ضلع کلاودلا یا د بلوچستان د زراعت کم ټیمان چې دی نه راغلي دي نه دلته سروې سوې ده چونکې د حکومت د خواسه زموږ سره هېڅ نه دي سوي.
د پشین د کرنې ادارې و غړي منظور احمد مشال ریډو ته وویل چې د پشین د اغیزمنو سیمو بشپړ سروې کړې او ان ډی ایم ای ته یې استولې ده.
کله چې موږ سروې کوله نو اول د سروې سمخ کې موږ خپل ټیمان جوړ کړلو چې په هغه کې اګریکلچر افیسرس او ورسره د دوی سره فیلډ اسسټنټس ولو. دا اګریکلچر افیسرس او فیلډ اسسټنټس باندې موږ مختلف ټیمان او څو ټیمان موږ تشکیل کړو د پشین لپاره. دا ټیمان ولاړو او خپل سروې مکمله کړه پر جدید بنیادو باندې او دا سروې چې کله راورسېده مکمله سوله نو د ډی سی افس په توسط سره دا سروې موږ واستوله ان ډی ایم ای ته کوم چې وفاقي اداره ده. 2000 بیګ موږ غنم راغوښتي دي چې هغه به په آینده یو لس پنځلس ورځې کې راورسېږي چونکه د غنمو سیزن دی. موږ به دا غنم ودی ترکو په نیمای قیمت باندې چې دی بیا دا غنم وکړي د غنمو سیزن دی. نور پر وفاق باندې به وفاق فیصله کوي چې د وفاق سره دی له کم امداد را رسیږي.
د ان ډی ایم ای په وینا چې په پاکستان کې سرکال د پشکال ورشتونو 1,019 کسان وژلې دي او تر 3 کروڑه 1.5 لک زیات کسان یې غزمن کړي دي چې لویه برخه یې په سند صوبه کې ده. د یادې ادارې په وینا چې د ورشتونو لکبله د بلوچستان په ګډون خیبر پښتونخوا سند او پنجاب کې په لکونو جربه د کروندې ځکه اوبه وړې او یا یې خرابه کړې ده چې لکبله په یواد کې د خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2,110 15,315 پته او 15,255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پېښور کارخانو مارکیټ د افغانستان د وچو میوو لپاره ډیر مشهور دی. هلته د وچې میوې دکانداران وایي په تورخم دروازه د سفري محدودیتونو باوجود اوس په لوی مقدار کې وچه میوه پېښور ته رارسېدلې ده. د وچې میوې کاروبار کوونکي وایي هلته زیاتره د پنجاب او د پاکستان د نورو برخو خلک ورځي او دا وچه میوه اخلي. له لاهور نه پېښور کارخانو ته ورغلي ځینې کسان وایي دوی ضرور د افغانستان ډرای فروټ یا وچه میوه له ځانونو سره وړي خو د پېښور اوسېدونکي وایي هلته دغه میوه اوس ډېره ګرانه شوې ده. نور تفصیل له فرهاد چینواري نه اورو چې د یو دکاندار په خبرو پیلېږي.
بادام دی، پسته ده، انځران دی، میوه ده.
ګل ولی خان د پېښور په کارخانو مارکیټ کې وچې میوې کاروبار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي په تورخم دروازه د سختیو له وجې خوا وشا یو کال ځنډ نه پس د افغانستان وچې میوې پېښور ته رارسېدلې.
تازه خوم د افغانستان نه انځران نه وړي دي چې هغې کې مویز دي، موږ سره بادام دي، موږ سره پستې دي، چڼې دي، توتان د افغانستان ډېر ښه توتان راځي. د هغې نه علاوه ګول خورمانۍ دي، خو زمونږ چوکیو دا مارکیټونه دي دا ټول په پنجاب آباد دي، نو دلته ډیر زیات گاک چې دی د لاهور اسلام آباد هغه خلک دلته راځي د چکر لپاره، نو هغې ته دا سیزونه هلته نه ملاویږي، نو دی وجې نه زمونږ د پېښور مارکیټونه دوی دا سیزونه په شوق سره اخلي.
انعام الله چې ګوجراوالې نه راغلی وایي د افغانستان وچې میوې ډېرې خوښېږي.
انتہائی مختلف ورائٹی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ان کے پاس اویلیبل ہے.
دوی سارا دوچو میں وہ داس قسم ندی پا پورا پاکستان کے بلزہ کے نشتا خودلتا موجود بھی چھ دو خوراک خشیان ملاوے گی نو بیا انسان گرانے تا نگوری زکا پا دے وچا میں وکی طاقت تا جمعی شروع کی گی بیا دے استعمال زیاد چھ یو خالق دا تصور کوی چھ یوش میر ناروغی لپارا ہم دا وچا میں وخوی دین علاوہ دے مارکیٹ کے کوشتے ہم ملاوے گی لگا دلتا زعفران اور شات ہم معیاری دی تیر وار مہم وڑی وو
زعفران ہے شہد ان کا بہت اچھا لاسٹ ٹائم بھی ہم لے گئے تھے.
د پیخبر اماد خان وای چې موږ شنو چایو شوقیان یو، هغې سره دا وچه میوه خورو خو اوس ډېره ګرانه شوې.
گرین ٹی د قهوې شوقیان یو، نو هغې سره لازمی خبره میلمه را چی نو هغې دپاره به تاسو صرف کوی. یاره ماشاءالله د افغانستان په ډرای فروټ کې خو څه خبر نشته، د دې بادام ډېر ښه بادام دي، غوزان ډېر ښه دي، ایون انځر ډېر مزار انځر دي. یاره اوس مې چې کوم تپوس دي نو دلته خو دي 2200-2500 روپۍ کلو یادی، زمونږ په مایند کې خدا چې دا میکسیمم ښه بادام 1200 روپے کے جی پکار دے کوریٹو نہ گرانٹ شیوی دے ایون ڈرائی فروٹ نہ علاوہ ٹول چھنا گرانٹ شیوی دے یو سو پیسہ ڈی ویلیو شیوی دا سب ملکی حالات سٹیبلٹی نش دے زکا عوام تا ریلیف پکار دے جے کم مثال پتور ما کم چل غزا کلو اگے سے 2 کلو اگے تو پاو پاو پچے کر کیو جی پاو واخلو کا 2 پاو واخلو جے گرانی ڈیرا دیتا شیوی دا.
د پیخبر د وچ میوې په دې مارکیټ کې معیاري بادام 1900 روپے کیلو، پسته 2200 روپے او انځر په 1300 روپے کیلو ملاویږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیخبر.
پام کوه یال ور سارا دی
خبرونا او فریادونا
والمانا اخر سیمانا
حلی کا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو میں گرس رخوری
را غلی جمہوریت پی اس نے اخلو بخوند
گرانو او ریدون کو دیدین اما خچی مریض سیب نور جڑنگانو بس
اوی 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 خودر توی بی میوجی پام کوا
د مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په مرکزی جیل کې 2500 قیدیانو ته په 500 ټولګو کې د لیک لوست د زده کړې زمینه برابره کړې او په پلان کې لري چې تر دریم جمعات پورې ورته زده کړې ورکړي او بیا ورته کسب وښایي. زندانیان هم د زده کړو دې بهیر ته خوشاله دي، خو له چارواکو غواړي چې ټول درسي امکانات ورته برابر کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار مرکزی زندان کې ګڼ شمیر زندانیانو ته د پوهنې ریاست د لوري د زده کړو زمینه برابره شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی وایي 250 تنه زندانیانو ته د سواد د زده کړو پروګرام له لارې په 15 ټولګیو کې تر دریم ټولګي پورې د زده کړو زمینه برابره کړې او دا لړۍ به دوامداره وساتي. نوموړی وړاندې وایي
تعلیم تربیت وزارت د مشرتابه د هدایت په اساس باندې دلته په ننګرهار ولایت کې په ټول ولایت کې دغه اسان کې سواد مزه د زده کړې د ادارې د خوا په زندانونو کې دغه سه مکاتب شروع شو او ورونه چې هغوی مابس کې دي او هغوی لوستل لیکل نشي کولی د هغوی ته پروګرام سرته ورسېږي تر څو دوی د معاشرې او ټولنې هغه چې کوم د افرادو ګرځېږي.
په عین حال کې بندیان هم خوښ دي چې د زندان دننه ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو د پوهنې ریاست د چارواکو غواړي چې د زده کړو په برخه کې د اړتیا وړ وسایل ورته هم برابر کړي. دوه تنه بندیان نورشا او ګل احمد وایي
دغه پروگرام چې د محبس کې شروع شوی د مکتب د لیک لوس پروگرام د دین ډیر مون خوشاله دی چې یو میاشت نم دا شروع کړی دا او ډیر شان هم پکې یاد کړی
دا مشکل دی چې دغه کتابونه هم کمزوري دي بولشه کوم کوم کتاب چې راوړم هغه کتاب به شه نور مختلف کتابونه نشته چې موږ هغه کې درسونه وي
د تعلیمي چارو پال حیات الله میدی په زندان کې بندیانو ته د سواد د زده کړې د پروگرام لپاره دوه خوښ دی او تملری چې د لیکلوس لزده کړی سره به په ټولنه کې د جرمونو کچه راکمه او ګن بے سواد به با سواد شي
دا ډېر نیک ګام دی مونږه ملاتړ کوو دوی کده ما بس نه بیرته وزي نو هغه په خوا په شکلونو وسی که بے سواد یې نو تعلیم زده کی او کا زمينه سازي ورته وشي تر څو بیرته وزي خپل عادي ژوند پر مخ وسی او خپل کورنۍ وته او مړې نفقه حلال روزي وګټي
امیدی زیاتوي چې بے وزلی ناسم دودونه او د سو لسیزو جګړه هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې خلک له زده کړو محروم کړي دي
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو زه فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنگی او اولسی راپورونه جوړوم